د زهرو کاروان.
دا زه درې اډو درنو اردوونکو سلامونه او ستړي مشي په دې هیله چې تیرونه مو په خیر تیر کړی وي. دا ونه مو زه یوسف زدران د خپلو ګرانو همکارانو سره یوځای د زهرو د کاروان د دیونی خبرونه ته خرغ لاس وایم. دا ونه هم د مخدره مواد اړوند بیلابل راپورونه مرکه او د ډرامې یو خلی برخه در تخبرو، خو مخکې لدی چې زغلنده د غراپورونه او موضوعاتو تولاړ شو، له حدیث پردیس څخه به وورو چې په تیرونه کې د مخدره مواد اړوند غټي پیښې څه دي او د دغه په دې اړوند مهم خبرونه.
د هرات ولایت له مخدره موادو سره د مبارزې ریاست د ولایت په دری ولسوالیو کې د مخدره موادو د کښت او قاچاق د زیاتوالي خبر ورکوي. د هرات ولایت له مخدره موادو سره د مبارزې رئیس غلام جیلانی دقیق د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د شیندن، ادرسکن او کشکروبات سنگی ولسوالیو کې د نامنۍ خبرېدو سره د کوکنارو کښت هم زیات شوی. ښاغلی دقیق زیاته کړه طالبانو خلکو ته د کوکنارو د کښت په بدل کې مخکې پیسې ورکړي او پر کښت سربیره دا سیمه د مخدره موادو د قاچاق په مرکزونو بدلی شوې دي. اوس مهال د نیمروز، بادغیس، فراه، بدخشان او هلمند ولایتونو څخه مخدره مواد د ولسوالیو ته راوړل کیږي او بیا له دې ځایه له هیواده بهر قاچاقیږي. د کابل په هوایی ډګر کې شپږ تنه هند ته د هیروینو د قاچاق په تور ونیول شول. د کابل نړیوال هوایی ډګر له مخدره موادو سره د مبارزې پولیسو قمندان نظام الدین بهاوی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل یوه ډله قاچاق وړونکي چې درې کسان ول د یکشنبه په ورځ په داسې حال کې ونیول شول چې غوښتل یې 2143 کیلوګرامه هیروین چې په نسونو کې ځای پر ځای کړي وو هند ته ولېږدوي. د بهاوی پوینا دویمه ډله چې درې کسان ول او د دوشنبه په ورځ د 2501 ګرام هیروین د خلیل لارې نسته تیر کړي ول او غوښتل چې هندوستان ته قاچاق کړي په کابل هوایی ډګر کې ونیول شول. او له مخدره موادو سره د مبارزې موینیت پولیسو دوه تنه چې غوښتل یې 40 کیلوګرامه تریاک کابل ته قاچاق کړي ونیول. له مخدره موادو سره د مبارزې موینیت ویان مهدی کاظمی د سې شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل له مخدره موادو سره د مبارزې پولیسو دوه تنه د مخدره موادو قاچاق وړونکي له 40 کیلوګرامه تریاک سره په داسې حال کې د کابل د ارغندې په دروازه کې ونیول شي غوښتل یې په سرهشه موټر کې ځای پر ځای کړي مخدره مواد کابل ته انتقال کړي. د ښاغلي کاظمی په وینا د قاچاق په نیول شوی کسانی له مخدره موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز ته سپارلې دي.
بلې، د ازادي راډیو درنو اردوونکو د مخدره موادو اړوند وروستي خبرونه مو له حدیث پردیس څخه واوریدل، خو وړاندې د زهرو د کاروان د دیونې په خبرونه کې اورئ. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت وی چې له مخدره موادو سره د مبارزې په ملي بسیج اونۍ کې خلکو ته د مخدره موادو د امنیتي ګواښونو او اقتصادي زیانونو په اړه عامه پوهاوی ورکړل شو. په همدې ډول اوري چې په دور بابا ولسوالۍ کې د نشې توکو پر کښت او قاچاق ناغۍ ښودل شوې ده. د خپرونې په وروستیو کې درته ډرامه هم لرو، نو له موږ سره اوسئ. خراب شو د خبرونې لومړی مطلب ته. لمخدره مواد سره د مبارزې وزارت وی چې لمخدره مواد سره د مبارزې په ملي بسیج اونۍ کې خلکو ته د مخدره مواد د امنیتي ګواښونو او اقتصادي زیانونو په اړه عامه پوهاوی ورکړل شو. لمخدره مواد سره د مبارزې وزارت ویان د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د ملي بسیج د اونۍ پروګرام د ناستو په ترڅ کې مو د مخدره مواد د کښ او قاچاق د زیانونو په اړه خلکو ته د عامه پوهاوی ترڅنګ په دې برخه کې د هغوی ملاتړ هم جلب کړ. په دې اړه مو همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې عبدل نافع همت یې وړاندې کوي.
د مخدره موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې د ملي بسیج په اونۍ کې عامه پوهاوي ته زیاته پاملرنه کړې ده. دوی وایي دا کار د دې لپاره کړی چې د نشې توکو زیان ته ډېر حده د افغانستان خلکو ته متوجه دي. د ملي بسیج پروګرام د نورو وزارتونو او مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د 14 ولایتي ریاستونو په مرسته د سرطان میاشتې له 13 نیټې څخه پیل او د همدې میاشتې پر 15 نیټه پای ته ورسېد. د دې کمپاین په بهیر کې خلکو ته د مخدره موادو د کښت، تولید او قاچاقو د زیانونو په اړه عامه پوهاوی ورکړل شو. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت ویاند حنیف دانشار د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې اوو ورځو کې هڅه شوې چې د مخدره موادو د کښت، تولید، قاچاق او له دې سره تړلي امنیتي تهدیدونو او اقتصادي زیانونو په اړه خلکو ته ضروري پوهاوی ورکړل شي.
دیت زیاته پاملرنه شوی چې موږ خلک متوجی کړو چې د مخدره مواد زیانونه لمړی خپل د افغانستان خلکو ته متوجی دي. مخدره مواد ته اسانه لاسرسي او د مخدره مواد عواید د ناامنۍ ستر عوامل دي. د دې برعکس چې خلک فکر کوي د مخدره مواد کښت، تولید او قاچاق د افغانستان اقتصاد ته ستر زیان راوړی دی.
د جمهور رئیس دویم رسیال سرور دانش تیر اونۍ د یکشنبې په ورځ د مخدره موادو سره د مبارزې د ملي بسیج اونۍ په مناسبت په کابل کې جوړ شوې غونډې ته وویل، مخدره موادو د افغانستان حیثیت او اعتبار زیانمن کړی دی. د ده په وینا، مخدره مواد د تپل شوې جګړې او توریزم مالی سرچینه ده. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت مخدره مواد یوه سیمه ییزه ستونزه ګڼي. د دې وزارت ویاند وایي، په افغانستان کې دننه د مخدره موادو د کښت قضا کمه شوې، خدا مواد په سلو کې اتنوي د مافیایي ډلو لخوا د ګاونډیو هیوادونو له لارې اروپا ته قاچاق کیږي. له مخدره موادو سره د مبارزې معنیات ویان مهدي کاظمي د مخدره موادو د کښت مخنیوي او قاچاقونو کې نیولو په برخه کې د خلکو مرسته مهمه ګڼي.
د ملي بسیج په اونۍ کې د نیول شوي قاچاقونکو کچه دوه برابره لوړه وه. مخ په کال کې د 119 موبایل شمیرې په مرسته سلګونه قاچاقونکي نیولي دي. دا په حقیقت کې له مخدره موادو سره د مبارزې له پولیسو سره د خلکو د مرستې او باور معنا لري.
په مشرانو جرګه کې له مخدره موادو سره د مبارزې کمیسیون دا مهال له مخدره موادو سره د اغیزمنې مبارزې لپاره د مخدره موادو د قانون پر تعدیل کار کوي. د دې کمیسیون یو غړي محمد هاشم الکوزي ازادي راډیو ته وویل،
موږ د دې صدا غوښتنه ده چې باید ولایتونه چې مواد مخدر کرکیږي او ډیر زیان یې زموږ هغه بزګر ورونه چې هلته مواد مخدر هلته کرل کیږي یا زموږ هغه ځوانان د ناروا کښت باندې اخته مسي په راتلونکي جلسې لرو او تر دې به موږ ته تاکید کړو چې هغه ولایتونه چې مواد مخدر کرکیږي دغه ډیره د پروسه د هغې خوا ته انتقال شي.
له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت لومړني معلومات ښیي چې د 2019 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال په پرتله د کوکنارو په کښت کې زیاتوالی راغلی دی.
د مخدره موادو د امنیتي او اقتصادي ګواښونو په اړه مو راپور واورید. د دې کمپاین اغیز به څه وي؟ زموږ همکار مرسلین ارسلا له افغان کارپو اشرف ناصری سره په همدې اړه مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی دی چې دا ډول کمپاینونه څه اغیز درلودلی شي. هغه وایي،
یو افغان په توګه باندې دغه کمپاین په اجتماعي لحاظ باندې د خلکو د اذهانو د تنویر دپاره یو نیک اقدام بولم، ولی باید حل لاره نه بولم. د نشه یي توکو مبارزه عملي اقداماتو ته ضرورت لري. د دې عامل باید پیدا کړو چې په افغانستان کې دهقان ولې دې ته مجبور شوی ده چې هغه کوکنار کړي. یو عامل خو ښکاره ده چې هغه ناامني ده، او بل نشه یي توکو مافیا ده چې هغه له دې نه دهقان ته ګټه نه رسیږي، ولی مافیا ته ډېره زیاته ګټه رسیږي. پرې موږ ونه توانېدلو چې په دغه دومره موده کې دهقان ته مو د دې زمینه مساعده نه کړله چې دهقان ته کافي اوبه په لاس کې ورکړو او هغه قانوني کښت وکړي.
ناصر صاحب، دا کمپاین ډېر په ښارونو متمرکز و، تاثیرات تاسو څه بولئ؟ ځکه کښت ډېر په ولایتو کې په لرې پرتو سیمو کې ناامنو سیمو کې کیږي او قاچاق هم له هماغه ځای نه څه کیږي لکه تاسو چې ویلې سرحدونه خلاص دي او دا بهر ته ځي. څنګه باید وشي د مبارزه اغېزمنه وي او دا کمپاین په خلکو کې په هغې باندې تاثیرات ولري؟
که تاسو وګورئ، له نن نه لس کاله مخکې زمون په ټول هیواد کې مونږ د معتادینو شمیر 15 لکه نه نیولې تر 10 لکو پورې و، چې 15 لکه یوازې د چرسو معتادین وو، د متباقي 2 لکه د شراب او نورو مسکراتو معتادین وو. یعنی بدبختانه په دغه لار باندې چې موږ روان یو، زه فکر کوم دغه لار د کامیابۍ نه ده.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون له لارې واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړي.
د ننګرهار په دور بابا ولسوالۍ کې د نشې توکو پرکخ او قاچاق ناغه خودل شوې ده. د ننګرهار د دور بابا ولسوالۍ قومي مشرانو ازادي راډیو ته ویل ک د دور بابا ولسوالۍ هر اوسیدونکو کوکنار وکړي او یا د نشې موادو قاچاق وکړي، نو د قومي پریکړې جرګې تبا 2 لک افغاني نقدي جریمه ورکوي. په دې اړه ل ننګرهار څخه زمونږ همکار شاه محمود شینواری راپور را لګل.
په ننګرهار کې د دور بابا ولسوالۍ ولسونو د قومي پریکړې لمخې په دې ولسوالۍ کې د نشې توکو د کښت او قاچاق باندې بندیز لګولې. د دور بابا ولسوالۍ قومي مشر ملک کوتر خان ازادي راډیو ته وویل، د تیرو 10 کالو راهیسې دوی په خپلې ولسوالۍ کې هر هغه کړنه چې د قانون خلاف یې د قومي تړو له مخې پرې ناغه لګولې. دی وای اوس په دې ولسوالۍ کې میشتو شنوارو قوم پریکړه کړې که هر چا د نشه یي توکو کښت او یا هم قاچاق وکړ د قومي جرمې تر څنګ به د قانون منګلو ته هم سپارل کېږي.
او هغه هم داسې تړون کړی دی چې موږ چون دی چې دلته سټاک وکړل او کړل هم 2 لکه روپۍ به تر اخلو او سړی به چکم دی قانون منګلو ته سپارو. یو بیا چې کوم دی موږ دا خبره کړې ده چې قاچاق پورې څوک ګیر شو هغه چون دی هغه به موږ 2 لکه روپۍ ناغی او نور به چون دی قانون منګلو ته سپارو ځکه چې هغه به بیا قانون سپینګیری او دا بیا چون دی نه سپارو سنې بدروم یا به څوک پوښتنه کا.
نوموړی وایي دغه ډول قومي پرېکړې کولی چې په ټول هیواد کې د نشئی توکو کښت او قاچاق بند کړي. د وای د تاریخ په اوږدو کې دا ثابته شوې چې خلک دغه سي قومي پریکړو خلاف عمل نشي کولای.
نو قومي فیصلې خو داسې فیصلې دي چې هغه په هیڅکله بیا نه ماتېږي چې قومي تړون او قومي فیصله څوک وکړه نو هغه بیا په یو وخت کې کومه هغه بیا نه ماتېږي ځکه چې هغه قومي فیصلې د کام په دستور او قاناناتو باندې خلاصې شوي او هغه چې موږ خپله باندې په دې وطن کې څنګه د خپلې لارې د شنواري مثال په هغه شنوارو په لارو باندې هغه خبرې بیا هیڅوک مداخله نه شي کولای.
د ننګرهار ولایتي ادارې هم د دور بابا ولسوالۍ د قومي پریکړې هرکلی کړی. د ولایت وینا تاوله خو ګڼی وایي دغه ډول پریکړې ولایتي ادارې سره ډېره همکاري کولی شي.
دغه پریکړه د ولایت مقام سره یو ډول همکاري د ولایتي ادارې سره زموږ هیله دا ده چې د ننګرهار په ټولو سیمو کې ولسونه د پخوا په څیر د قومي پریکړې له مخې له امنیتي منصبونو سره همکاري وکړي.
اوس مهال د ننګرهار په لورو ناامنو سیمو کې په پراخه کچه د کوکنارو کښت ترسره کیږي چې د کتونکو په خبره د دې ستونزې د مخنیوي لپاره لازمه ده چې دغه ډول قومي تړې په نورو ولسوالیو کې هم عملي شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یو شمیر نشئی روږدي کسان د کابل په پولیسو سخته سیمه کې د معتادینو د وضعیت په اړه دردونکي کیسې لري او دا کوي چې د دوی معتاد ملګري د مخدره موادو د خرڅونکو وسلوالو کسانو لخوا وژل کیږي. د دې ځای معتادین وایي چې د مخدره موادو خرڅونکي له وسلو سره دې ځای ته راځي او پولیسي مخنیوي نشي کولای. د کابل امنیه قومندانۍ که څه هم په پولیسو سخته سیمه کې د مشکوکو وسلوالو کسانو تګ راتګ نه مني خو وایي چې د ځینو معتادینو د وسلول کېدو په اړه یې معلومات ترلاسه کړي او د هغوی د نیولو په اړه به اقدام وکړي. په دې اړه عبادالله هنانزی راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
پولیسوخته سیمه چې د سلګونو معتادینو د اوسېدلو ځای دی په ظاهره آرام ښکاري خو یو شمېر معتادین د خپلو ملګرو د وژلو دردونکي کیسې لري چې د دوی په وینا په وسلو سنبال د مخدره موادو د خرڅونکو لخوا ترسره شوي دي. د معتادینو د وژلو او هغوی ته د لاسي بم اچولو په اړه د خبرو سوي خبرونو څخه وروسته چې یو شمیر معتادین یې مړه او ټپیان کړل پولیسو خته ته ولاړم. کله چې مې وغوښتل پلته لاندې ورسم یو شمیر معتادینو په قهرجنو سترګو راته کتل. هغوی نه غوښتل چې د دې ډول پیښو په اړه خبرې وکړي. دوی له دې څخه ویرېدل چې په دې اړه خبرې کول د دوی د مړینې لامل ګرځي. بلاخره یو 20 کلن فرید چې له 5 کلونو راهیسې له خپل وړوکي ورور سره په نشه روږدی سوی دې ته تیار سو چې په دې اړه راسره خبرې وکړي. هغه وایي څو ځله مې تر پله لاندې د معتادینو وژل په خپلو سترګو لیدلې چې د مخدره موادو خرڅونکو په مرمیو ویشتلې دي.
جوړ خلک راځي او معتادین په مرمۍ ولي او یا په چاقوګانو باندې وهي. هغه ورځې هم اته کسان معتادین په چاقوګانو ووهل. هیڅوک یې هم په کیسه کې نسول. دا کسان مخدره مواد خرڅوي او همدا فروشان دي. دوی راځي او معتادینو ته نشي مواد ورکوي. څوک چې پیسې نه لري نو هغه وژني.
سمو د مخکې د پولیسو خته سیمې شاوخوا اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال کسان چې په ښکاره مخدره مواد خرڅوي تر پله لاندې آزاد تګ راتګ کوي او کله ناکله په شاوخوا سیمه کې غلاوي او قتلونه هم کوي. تیره اونۍ تر پولیسو خته لاندې 14 وسوه چې 4 کسان یې ووژل او 7 نور یې ټپیان کړل. د کابل د امنیه قومندانۍ او یو شمېر معتادینو په وینا دا 14 د لاسي بم له امله وه. د کابل د امنیه قومندانۍ ویان بشیر مجاهد که څه هم تر پولیسو خته لاندې د مشکوکو وسلوالو کسانو موجودیت نه مني خو زیاتوي چې د یو شمېر معتادینو د وسلوال کېدلو په برخه کې یې معلومات ترلاسه کړي او د هغوی د نیولو په لټه کې دي.
موږ معلومات ترلاسه کړل چې شایي تر پله لاندې یو شمېر وسلوال موجود وي. موږ په دې برخه کې اقدامات کړي او هغه یو نفر مو هم نیولی چې مخکې یو تم ټپي کړی و. خو دا چې څوک یې لاسي بمونه ولري او وسلوال کسان دي دې ځای ته تګ راتګ ولري په دې برخه کې اطلاعات نشته.
خو یوازې وژنې نه دي چې د پولیسو خته معتادین د مرګ له ګواښ سره مخ کړي دي، بلکې د بېلابېلو ناروغیو موجودیت، د مخدره موادو نه رسېدل او لوږه هغه عوامل دي چې د دې ځای د اوسیدونکو او معتادینو په وینا د ورځې له یوه څخه تر دریو کسانو پورې معتادین وژني. څلور پنځوس کلن فاروق چې له پنځلسو کلونو راهیسې معتاد دی وایي
د شپې تر دریو کسانو پورې د خمار په حالت کې د لوږې او ځای د نشتوالي له امله مري. همداد وایي لتونه دي چې خواران مړه کېږي.
څرنګه چې د مړه شویو او بې وارثه معتادینو د جسدونو راټولول د کابل ښاروالۍ مسؤلیت دی، هڅه مو وکړه چې په دې اړه د کابل ښاروالۍ نظر واخلو، خو په دې هڅه کې بریالي نه شو. له بله پلوه د عامې روغتیا وزارت وایي چې د دې وزارت سیار یا ګرځند ټیمونه هر ورځ معتادینو ته روغتیایي اسانتیاوې برابروي تر څو د ساري ناروغیو د خپرېدلو مخه ونیول سي. د عامې روغتیا وزارت د کاهش تقاضا د ملي پروګرام رئیس شاپور یوسف وایي
مونږ آوتریچ ټیمونه لرو، ساحوي ټیمونه لرو، مونږ هغوی لیږو معتادینو ته، هغوی ته د عامې آګاهي خدمات لرو. مخدره مواد چې هغوی استعمالوي هغه مواد یې لګوو، بیا تداوي ته یې آماده کوو. هغوی ته د سرنج د عرضه کولو خدمات د عامې روغتیا وزارت لخوا کیږي.
دا د زرګونو معتادو ځوانانو د ژوند بېلګه ده چې په کابل کې په دې ورځو کې پر سړکونو، د سړکونو پر څنډو، پارکونو او هوټلونو په شاوخوا کې د مرګ انتظار کوي. یو شمېر کابل خاریان وایي لکه څنګه چې لازمه ده د معتادینو ستونزو ته هغسې پاملرنه نه ده سوې. د دوی په باور په هر ځای کې د معتادینو لیدل یوه معمولي خبره ګرځېدلې. له همدې امله د ورځې په زرګونو کسان د پولیسو خته څنګ ته تیریږي، خو تر پله لاندې په نشو روږدو کسانو ژوند ته پاملرنه نه کوي، ځکه چې د ډیری خلکو په باور دوی اوس تر پله لاندې په چټلویو بدل شوي دي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
کابل تنګ دي د لوګر ولایت اوسیدونکو هم د نشي توکو قربانيان دي. دغه ولایت اوسیدونکو عبدالحکیم یو لوغه کسانو څخه دي چې تر نشي مخ کې د خیاطۍ دکان، موټر او دوه کورونه درلودل، خو اوس یوازې یو کور ور پاتې چې د کورنۍ غړي پکې اوسیږي. دا چې عبدالحکیم څنګه د نشي ښکار شو لدی یاورو.
نوم یې عبدالحکیم ده، د لوګر اوسیدونکو یم. تقریبا زه یو څلوېښت کلن یم، دولسم پاس کړی یم، په دوه درې ژبو باندې خبرې کوی شم. ما یو شریکو په دکان کې دی دغه نشي کوله. زه د دوی پسې هغه شوی یم چې دا نشي پرېږدي. یو ورځ راته ویل چې والله دغه شی را سره پاتې ده، ډېر کم ده، دغه وښم نور نه وښمې. ما لکه چیرې مر دی که نه، دغه شی زم در سره وښمه چې باقي مانه ته ونه وښې. نو سبا چې وشو کنه بیا چې ملند کنه چې ته سره بیا شی پروت ده، مال وایه که څنګه حساب ده. وای ولاه دغه شی ته مالکه بیا مرد کنه دان در سره زه وښمه. دغه سې په دغه حساب باندې روزانه ګله زه خپله نشی شوم. نشی نه مخکې چې کومه ژوند ما و هغه ډیر ښه وه. موټر مې درلودو، کور مې درلودو، هر شی را سره و، دکان مې درلودو. چې کله په دغه نشه باندې زه اوښتی یم کنه، نو دا غون شیان رانه تللی ده، د اعتبار سپر شوی ده، نور شیان ته خو پرېږده. خو دا نشه شروع کوي کنه د کاره پاتې کیږي، دا مجبوره کیږي چې د یو اخوانه پیسې پیدا کړي ځان ته. نو په حواله کې دا غلام لا غون نه راتلل مونږ ته. موټر مې خرڅ کړو، مجبور وم، سړی قرضداره کې قرضدار ورپسې راځي، ځکه چې بیا به نه شي، باید یو څه د لاسه ورکړي. ورو ورو دې دې نه قرض واخله، هغه نه قرض واخله. نو مجبور شوم چې کور خرڅ کوم. اوس یوه کور مې پاتې ده چې خپله پکې جوان کوم. هغه داسې حالت دی چې ته خپل هیڅ شی باندې نه پوهېږې، که چې کومه ته فکرونه کوي هغه څه پرې. دا صرف خپل ځان دپاره فکر کوي او دې دپاره فکر کوي چې تا له کومه خوانه پیدا کړم چې دغه نشه وکړم. زه هر وخت د په غم تیریږي، خوشحالي بیخي پکې نشته. دی نه کولی دا غم ده چې بیابېږي، درد در باندې راځي، خماري در باندې راځي، اوښکې در باندې راځي، لکه داسې شیمه حوصله نه لري چې یو کار وکړي. او چې کله نشه وشي کنه، دا به غمي چې کور ته لاړ شم خلک را باندې پوهېږي چې باید بیا به نشم. دغه غون غم ده کنه. یو زوی مې ده، اوس د خیاطانو شاګرد ده، عمل ته کار کوي. دی اورس په جړا شو راته وې پلار ته نن ایما استاد پختنه وکړه ولا ډیر وشر مې دم اخر تر کومه پورې پلار تو خدای پری ده دا زوی مې راته په جړا شو لا ما خپل ژوند ته چوک تر کنه چې په دغه نشو باندې نور مخ کې نزی زکه دغه شپخانه ته راغله لمه چې صحت یاب شوم بیرته لاړ شم خپل د فامیل په سر باندې درې ځامن مې ده نه هم سم کس سبق وای نو دا غون رانه تللې ده مدیریت بیخ نه لرم زه حاکمیت نه لرم مون خلې زمان خان کې ژوند کو او زه شانزه تقریبا هوا ته ساکیان دي نو ولې دا عامر دوزی نه پیږي کارمند جنای نه پیږي حتمن پیږي نو دوی چې هلته قسم خوري چې مونږ دغه ملک لپاره خدمت کوو نو دغه خلک ته ما پیغام ده چې خدای ته وګوري یو ورځ نه یو ورځ تاسو هم کورنۍ په دغه شی کې اوړي نو هغه ورځ ته فکر وکړي څوک چې په دغه نشو باندې اوختي ده کنه یو اړې دی کوټه نه نوځي وګوري چې دوی څه حالات لري کنه
د ازادي رادیو درنو اوردونکو د زهرو کاروان خبرونه د دې اونۍ خبري مطالب هم دومرو خو وړاندې په خبرونه کې درته ډراما لرو په ډراما کې اوري چې فرید یو پډری ځوان دی چې لاله سو کلون رئیس د خپلې میرمنې ملالۍ ژوند تریخ کړي دا چې دوه ورځې مخکې د ملالۍ لاس ور مات کړي نو د ملالۍ پلار د فرید دوی کار ورغلی چې د دې ستونزې یو حل راوباسي دا چې دا خبرې به څه نتیجه ورکړي او کنه پیښه به تر کومه ځای ورسیږي دا په یو ډراما کې اورو چې عبدالنافع همت چمتو کړي ده
پلار څنګه شو د فرید پلار سره د خبرې وکړي
هو لوري خبرې مې وسره وکړي
نو څنګه شو پلار څه ویل
لوري خو سر د ډیر بی پروا سره دی پارڅ خبر دی خو ځان داسې خی لکه په کور کې چیز پک شوی نه وي
خپو هیګي څو ور مې ورته ویل چې زوی دې پوډری دی هر ورځ مې وਹੀ اورټي
ما مورته ویل چې یو ورځ نه ده یو کال نه ده لس کال وشو لو وادر ایسی دغه ژوند
پرونی ویل پیسې راکا ما ورته ویل چې نی لرما په کار شو لږه را پسې واغست او لاس را تمات ک
ما مرته ته خبره وکړه دا مې مرته ویل چې دا لومړی ځل نه دی پروسه کال یم لاس ورته مات کړی وو
زما ټول سره زره د کور سامانونه خرڅ کړه ان دا چې زما پړنه هم خرڅ ک پاغه پیسې پودر واغست
ورته ویل به دوی چې هو بد مرغه پیسې نه کومه کوم
وای هر څه چې کوي اجازه ده خو مقصد ما ته پیسې را پیدا کا نو ته خپل پویږي پلار چې دې څنګه سړای دی
خیر دې لوري مشاله هر څه سم شي
پلار زه نو لدی بلا سره شو نه سم کولای ما لدی بلا څخه خلاص کا او زر کوم خیر دې پلار ما لدی بلا څخه خلاص کا
مشاله لوري دې شنه دې خلاصو ما نن دام دې لپاره ولا خلیو خدای ډیر سرتم بسړی دی دی چا خبره نه مانی
انو چې دی چا خبره نه مانی از په ام دې تناره کې به وسو زما پلار ام دې سده کنه تام دا غوړی
ته به غمه وسلوري ته به نور په دیور کې نسوځي د دې بلانه د خامہ خلاصو
نو څنګه به مخلاص کی تا خو ول د فرید پلار ول مخ طلاق نه ورکو
لوري ټول کله خبر ده چې فرید پودری او ته څومره تاریخ ژوند لري خدای دې طلاق حق کړی دی سبا ما کمی تزو اول ته طلاق دی اخلو
که په محکمه کې دعوا ورسره وکړو اتا ته خو به خطر نه وي پلاره
نه لوري هیڅ خطر نشته ته بیا غمه اوسه
بس هر ډول چې استا خو خوي پلاره خو مال دې تورې بلا څخه بخلاصوي پر ډیر ظالم سړی دی یو ورځ به ممړه کی
غمه کوي لوري زه در سره يم سبا له خیره ما کمی تزو قاضی صاحب اجازه ده
او راځي راځي دغه ته په دې چوکۍ کېنی
قاضی صاحب دا سړی زما پلار او دا غبل می میړ دی فرید نو میګي
ها ها څه مساله ده
زه غواړم چې له میړ څخه می طلاق واخلم
ولې غواړي چې طلاق ځنی واخلي
قاضی صاحب خبره ده کنه چې
ته پریک ده چې دا خپل خبره په خپل او کې خلوري ته څه وکړه ولې طلاق اخلي
قاضی صاحب دای پودری دی د هیڅ غټي وټم نه دی زه پښپوش په وګی ته پاتې کیګم
فریده ته رښتیا پودری
قاضی صاحب اوس د تانځه به څو پټوم بس اوس غو په دې بلاغ ته شوم نو
دا خزه دې رښتیا وای چې پښپوش په وګی او ته کیوی
نو چې زه خپله د خوراک لپاره څه نه لرم دې ته به څه ورکړم؟ همدا نن مې ډوډۍ نه ده خوړلې.
قاضي صاحب، یوازې دا مشکل نه دی، هر وخت چې کور ته راشي ناحقه مې وهي. دا دی تی وګوره، دوې ورځې مخکې لاس راته مات کړ.
وی ته دا لاس دې خوکه؟ دا لاس خو دې رښتیا مات دی. هلکه دا لاس دې ولې ور مات کړی؟
قاضي صاحب، ژبه یې را سره وهله، وین یې طلاق راکړه. بس ما ته درد راغی او په لرګي مې ووهله. نو
قاضي صاحب، دا ډېر ظالم سړی دی. ویل اوس خو مې یوازې لاس در مات کړ، که بیا دې را سره ژبه وکړه بیا دې وژنم. زه اوس څنګه وکړم قاضي صاحب؟ تاسو وایې
هلکه ته ولې دا بیچاره ناحقه وهې؟
قاضي صاحب، تنګوي مې کله راته وایي ته ولې په میاشتو میاشتو کور ته نه راځې؟ کله وایي کالي نه لرم، کله وایي وږی یم. بس زما هم زړه ورته تنګ شو. قاضي صاحب، که ته هم د ما عمره تنګي والله چې په ناسر سر یې په لرګي ووهې.
قاضي صاحب، زه هم انسانه یم. دا دی تا یې خپله خبرې واورېدې. په دې ډول مې لس کاله ورسره تیر کړل، نور زغم نه لرم، زه تینه طلاق واړم.
اوس د محکمې فیصلې ته غوږ شئ. ما د دواړو خواو خبرې ښې په غور سره واورېدې. د فرید له خپلو خبرو څخه ثابته شوه چې دی خپله میرمن نشي ساتلی، نفقه نشي ورکولی، شکنجه کوي، او هغه ته یې ویلي چې وژنم دی.
هو قاضي صاحب، بالکل همداسې ده.
نو د دې اسنادو او شواهدو په رڼا کې محکمه فیصله کوي چې ملالۍ له فرید څخه طلاق کړي.
درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خبرونه د دې اونۍ مطالب هم دومره وو. په دې هیله چې خوښ شوی مو وي. نو خپل کوربه یوسف زدران ته اجازه ورکړئ. تاسو په پاک خدای سپارم. د خدای پامان.